ازادي رادیو خبرونه اوري د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه پایل شو د خبرونه یو ساعت دوام کوي په دې خبرونه کې د ازادي رادیو دی اونې بس زای شوې چې په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې مسلې ته ځانګړې شوې د غراس پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو مثلا په یو راپور کې اوري چې آیا چې امریکا او لویدیز متحدان له ولسمشر حامد کرزي څخه غواړي چې د پنځشنبه په ورځ د لوړې په مراسمو کې خپل وینا کړي فساد پر ضد مشخص ګامونه او د ښې ادارې ژمنې اعلان کړي د دې خبرونه بشپړه معرفي د افغانستان او نړۍ د سات له مهمو خبرونو ورسته کوم خو خبرونه د افغانستان په کورنوي خبرونو سره پیلو
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د دغه هیواد د حکومت لخوا د افغان کډوالو د دریو کیمپونو د تړل کېدو په پریکړې ژوره اندېښنه ښودلې د افغانستان د ولسي جرګې غړیو د دغه هیواد د اضطراري حالاتو کمیټې وغوښتل چې د راتلونکي ژمي د ممکنه ستونزو د هواري لپاره لا جدي اقدامات وکړي او په نړیوالو خبرونو کې باوري د پاکستان پوځ وایي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو زیات عمده مرکزونه نیولې دي د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د دغه هیواد د حکومت لخوا د افغان کډوالو د دریو کیمپونو د تړل کېدو په پریکړې ژور اندېښنه ښودلې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې چینن خبره شوه خبر ورکړ چې د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال محمد کبیر فراهی په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د دفتر له رئیس ایون مکلود سره وکتل او د پاکستان په ملکړ ایجنسی کې د افغان کډوالو د دریو کیمپونو پلې درګي او جنگل پټي د تړلو په پریکړې خپل اندېښنه څرګند کړه په اعلامیه کې راغلي دي تیر مخام په دغه کتنې کې خاغلی فراهی په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له رئیس نه وغوښتل چې په دې برخه کې د لاسلیک شوی درې اړخیز موافقه لیک له مخې له پاکستانیو چارواکو سره په تماس کې شي او د دې ستونزې په هواري کې مرسته وکړي فراهی ویلي د ژمي په سړه هوا کې به د کډوالو بې ځای کول هغوی ته ستونزې پیدا کړي او د پاکستان حکومت د دې پریکړې تطبیق د راتلونکي کال جوزا میاشته وزنډوي د افغانستان د ولسی جرګې غړیو د دغه هیواد د اضطراري حالاتو کمیټې وغوښتل چې د راتلونکي ژمي د ممکنه ستونزو د هواري لپاره لا جدي اقدامات وکړي د ولسی جرګې غړیو وویل دغه کمیټه باید له سختې یخنۍ مخکې لرو پرتو سیمو ته کافي اندازه خوراکي مواد او درمل واستوي د ولسی جرګې رئیس یونس قانوني وویل دا جرګه به د اضطراري حالاتو د کمیټې غړي خپلې غونډې ته راوړي او د راتلونکي ژمي ته به د تدابیرو په اړه ترینه معلومات واخلي د افغانستان د اضطراري حالاتو د کمیټې مشر د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد کریم خلیلی دی او د کابینې څو وزیرانې غړي دي چارواکي وایي په پکتیکا کې د افغان او ائتلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې درې وشت وسلوال طالبان وژل شوي دي د پکتیکا والی عبدالقیوم کټوازی نن سهار ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات تیر شپه په سرحدي ولسوالۍ بر ملکي شوي دي هغه وویل په وژل شویو کسانو کې پاکستانیان هم شامل دي وسلوال طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په نرنګ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په یوې حمله کې یو وسلوال مخالف وژل شوی او درې نور ټپیان دي کونړ د امنی قومندان ملپاسوال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته وویل تیر شپه امنیتي ځواکونو وروسته له هغې په څو تنو وسلوالو ډزې وکړې چې پر سړک د ماین له خښولو وروسته تښتېدل خو بلخوا وسلوالو طالبانو او د حزب اسلامي مخالفې ډلې په بېلو ادعاو کې ویلي دي چې په نرنګ ولسوالۍ کې په یوې حملې کې د بهرنیو ځواکونو دوه ټانګونه له منځه وړي او سپاره عسکر یې پکې وژلي د کونړ چارواکو د دوی ادعا رد کړې او د سهار صرفۍ د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې افغاني زینو نور اثر سره په دې توګه بدلیږي یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 15 نوي پلیا او سترلینګ پاوند یو اتی افغانۍ او 50 پلیا او اروپای یورو 2 افغانۍ او یو پلیا او سعودي ریال 10 افغانۍ زر ایرانی تومان 90 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 580 افغانۍ دا د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به فرشته جلال وړاندې کړي
د پاکستان په ځوای په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو زیات لوی مرکزونه نیولې دي پاوت پرون یو شمېر خبريالان هم په جنوبي وزیرستان کې د اسره روغه سیمه بيولي وڅو خپل پرمختګونه مطبوعاتو ته څرګند کړي د پاکستان د پاوځ ویاند خبريالان ته وویل شایي یو شمېر وسلوال له سیمه تښتیدلی او خو زیات لا په خوندې ځایونو کې پټ دي چې هغوی به ونیول سي. د پاکستان د پوځیان تایید کړ چې لږ تر لږه 500 وسلوال او اویا پوځیان د تېرې یوې میاشتې په پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي. دغه ارقام خپلواکو منابعو نه دي تایید کړي. د امریکا متحده ایالات وایي تهران د یورانیمو د غني کولو په اړه د ملګرو ملتونو د وړاندیز رسمي ځواب ته نور کم وخت لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ایان کلی خبریالانو ته وویل په دې خبره کې د تهران ځنډ ته حوصله مخ په کمیدو ده. ایان کلی دا ونه ویل چې ایران ته ورکړ شوی ضرب الاجل کوم دی. دا وایي موږ تل یا د رسمي ضرب الاجل وروستۍ نیټې په کار کې عجله نه ده کړې، خو یوازې دومره وایم چې وخت ډیر لنډ دی. د ملګرو ملتو د نړیوالې اټومي انرژۍ مؤسسې د تیر اکتوبر میاشت کې له ایران سره د هغې معاملې طرحه جوړه کړه چې له مخې به یې ایران د خپلې ټیټې سطحې یورانیمو په سلو کې 15 روسیې او فرانسې ته استوي. هلته به د سون په موادو بدلیږي او د تهران د طبي څېړنو د مرکز په هستوي بټۍ کې به ترې کار اخیستل کیږي. امریکا، فرانسې او روسیې د دې معاملې ملاتړ کړی دی. د امریکا متحده ایالات او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د اسرائیلو لخوا د يهودانو د نویو مجزاینو د پلان د تصویب مخالفت کوي. دغه پلان لمخې به په ختیځ بیت المقدس کې د يهودانو لپاره د مجزاینو د برابرولو نوري نسو پروژې هم فعال سي. د سپین ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وایي د امریکا حکومت د اسرائیلو د پریکړې خواشینی کړی او دا کار به د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل کېدل له ستونزو سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په ویجلا اعلامیه کې ویلي د اسرائیلو د دې پریکړې له وجې خواشینی دی او په دې کار سره به د دوو دولتونو د حل په اړه چې په نتیجه کې به یې فلسطیني دولت جوړ سي شکونه زیات سي. د فلسطینیانو مشر محمود عباس وایي د سولې د هر ډول خبرو له پیل مخکې باید د یهودانو د میسایونو جوړول بند سي. او ټاکل شوی ده چې د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدیوف نن د اروپایي اتحادیه په سرمشریزه کې غربي اروپا ته د روسیې د ګاز د صادراتو پر امنیت او تجارت خبري وکړي. دا غونډه په سویډن کې چې د اروپایي اتحادیه نوبتي مشري کوي جوړه شوې ده. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر او د اروپایي اتحادیه مشر، د اروپا د کمیسیون رئیس او د اروپا د بهرنیو پالیسۍ رئیس د غونډې له برخوالو دي. دوی به تر ډیره حده د ګاز د صادراتو پر سر د روسیې او یوکراین ترمنځ لانجو پر مخنیوي غور وکړي ترڅو ژمی کې غربي اروپا ته د روسیې د ګاز پر صادراتو خنډ رامنځته نسی. روسیه او اروپایي اتحادیه د رواني اونۍ پیل کې د مخکې خبرونکي سیستم پر رامنځته کولو هم موافقه وکړه. په دې توګه به اروپا ته د ګاز د صادراتو د بندیدو په صورت کې د امکان تر حده د تاوان مخنیوی وسی.
خبرونه مو له ازادي راډیو او اوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې امریکا او لویدیز متحدان ایل ولسمشر حامد کرزی څخه غواړي چې سبا د جمهوري ریاست د لوړې په مراسمو کې په خپله وینا کې د فساد پر ضد مشخص ګامونه او د ښې ادارې ژمنې اعلان کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د طالبان هم په افغان حکومت کې شامل شي. د بریتانیا خیریه مؤسسه اکس فام په یو راپور کې وایي چې زیات شمیر افغانان لوږه او بیکاري د شخړو د دوام یو اساسي عامل بولي. د افغانستان قومونو او قبایلو د چارو وزارت وایي چې قومي مشران کولی شي په هیواد کې د سولې او ثبات په ټینګېدو کې مهم رول ولوبوي، خو که د دوی کمزوری شوی رول بېرته پیاوړی شي.
ډېره لنډه لاره همدغه د شوراګانو او د جرګو لار ده چې موږ دغه مشران واڅو لکه مخکې چې کوم رول دوی درلود په ټولنه کې هماغه رول بېرته دوی ته ورکړی شي.
د دې وزارت لمرستیال محمد یعقوب احمد زیسره مو مرکه کړې ده. په او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د اونۍ بس اوریدل شي چې په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې مسلې ته ځانګړې شوې ده.
بدون قانون له تطبیق نه فساد سره مبارزه کیدلی نشي. خپل د اداري فساد زموږ ستونزه ده.
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. امریکا او لویدیز متحدان له ولسمشر حامد کرزی څخه غواړي چې د پنشن بې پورز یعنی سبا د لوړې په مراسمو کې په خپله وینا کې د فساد پر ضد مشخص ګامونه او د ښې ادارې ژمنې اعلان کړي. رویتر خبري اژانس د امریکایي او لویدیزو چارواکو په حواله لیکي د دوهمې دورې لپاره د افغانستان د ولسمشر په توګه د ښاغلي کرزی د لوړې په مراسمو کې د نړۍ د هیوادونو جګپوړي چارواکي په دې مقصد ګډون کوي چې د دله خولې په دې اړه ژمنې واوري. په دې اړه د رویتر خبري اژانس د راپور جزئیات احمد اتکل وړاندې کوي چې همدا شیبه مې په خوا کې د مهرباني
مننه کوم. رویټر خبری اژانس د یو امریکایي مقام په حواله لیکي چې وایي نړیواله ټولنه د پنځم په ورځ د لوري په مراسمو کې د ولسمشر حامد کرزی وینا په ډیر پاملرنې سره څاري، خو تر دې مهمه هم ده چې ښاغلی کرزی له وینا وروسته څه کوي. یو اروپایي ډیپلومات بیا اژانس ته ویلي چې ګڼو هیوادونو کرزی ته یو لیست ورکړی چې په هغو کې د دولت له مخالفینو سره خبرې او له فساد سره مبارزه شامله ده. د ډیپلومات چې د خپل نوم د نه ښودلو په شرط خبرې کولې زیاته کړه موږ له ښاغلي کرزی څخه مشخص پلان او روښانه تګلاره غواړو. له هغې ورځې چې حامد کرزی د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو تر نن ورځې پورې لویدیځو هیوادونو په خاص ډول امریکا او برتانیې له ده څخه پرله پسې غوښتنه کړې چې د یوې شفافې ادارې د جوړولو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. د امریکا یو پخوانی سفیر جیمز دوبینز چې اوس د راند کارپوریشن په تحقیقاتي موسسه کې کار کوي وایي لویدیز مشران په خپلو هیوادو کې د خلکو د حساسو نظریو پر طبیعت او هغو ستونزو ټینګار کوي چې د افغانستان د حکومت د ملاتړ له وجې ورسره مخامخ دي. د ای بی سی ټلویزیون او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ګډه سروې ښیي چې په سلو کې 250 امریکایان په دې نظر دي چې د افغانستان جګړه د هغې په مصارفو نه ارزي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ښایي راتلونکې اونۍ د افغانستان په اړه خپل نوې ستراتیژي اعلان کړي چې په هغه کې افغانستان ته تر 30,000 پورې د اضافي عسکرو استول هم شامل دي. خو اوباما په ډاګه کړې ده چې امریکا غواړي په کابل کې له یو مشروع حکومت سره ګډ کار وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر څو ورځې مخکې وویل چې که ښاغلی کرزی په خپلو اجراتو کې ښېګڼه رانولي نو افغانستان ته د اضافي عسکرو استول به بې ګټې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم د یکشنبې په ورځ یادونه وکړه چې افغانستان یوازې هغه وخت په ملکي برخو کې د امریکا پر مرستو حساب کولی شي چې وزیران یې له فساده پاک وي او د پیسو حساب ورکړي. یاد شوی اروپایي ډیپلومات د برتانیې د صدراعظم ګوردن براون وروستیو څرګندونو ته اشاره وکړه. وی ویل چې افغان ولسمشر باید افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو، ښې ادارې، له فساد سره د مبارزې، ملي پخلاینې، اقتصادي پرمختګ او له ګاونډیانو سره د ښو اړیکو په برخو کې کار وکړي. د زیاته کړه موږ د افغانستان له حکومت غوښتنه کوو چې په دې برخو کې کار وکړي ځکه ښاغلي کرزی دا ژمنه له خپلو خلکو سره کړې ده. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي دوی له هغو اقداماتو چې ولسمشر حامد کرزی تر اوسه کړي راضي دي. د مثال په توګه د جنایاتو د مخنیوي د یوې کاري ډلې او همداراز د فساد ضد ادارې جوړول. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند یان کیلی وویل چې دا ډېر پر راتلونکو اجراتو پورې اړه لري. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو الکساندر تیر چې په دې وروستیو کې د کابل له سفر امریکا ته ستون شوی وایي یوازې د افغانستان له حکومته د بدلونونو غوښتنه سمه نه ده، بلکې دی وایي چې امریکا هم باید په خپلو اجراتو کې بدلون راولي.
متکل تاسو نه مننه قدر من اوریدونکو. وام اوریدل چې امریکا او لویدیځ متحدان له ولسمشر حامد کرزی څخه غواړي چې د پنشنبې په ورځ یعنې سبا د لوړې په مراسمو کې خپله وینا کې د فساد پر ضد مشخص ګامونه او د ښې ادارې ژمنې اعلان کړي. له ډېرې مودې راهیسې یو شمېر لویدیځ چارواکي او څېړونکي وایي چې د افغانستان جګړه یوازې په له پوځي لارې نه شي حل کېدی او سیاسي ډیالوګ او مذاکرې باید زیاتې شي. امریکا او متحده ایالاتو څو ځلې ویلي چې دوی به منځلارې طالبان د افغانستان په حکومت کې ګډون ته وهڅوي، حتی طالبانو او مخالفانو ته د پیسو ورکولو راپورونه هم په وروستیو کې خپاره شوي دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د طالبان په حکومت کې شامل کړی شي. د برتانیې د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو جزئیات د اسوشیټد پرس خبري اژانس په استناد له جنقه الکوزین اورو.
د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبان وایي د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د طالبانو هغه لوړ رتبه قومندانان چې دا مهال په کابل کې دیره دي باید په حکومت کې شامل شي. میلبان د ناتو د پارلمان د عمومي اسامبلي غونډې ته په وینا کې د غرازویل د افغانستان په حکومت باندې چې د اداري فساد تور داغ پرې لګېدلی د افغانانو د باور جلبولو لپاره باید چې په دې هیواد کې د پوځي عمل په څنګ کې سیاسي خوا هم درنده شي. اسوشیټډ پرس اژانس لیکي د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې دا څرګندونې وکړې چې د ناتو مشران د جمهور رئیس باراک اوباما پریکړې ته منتظر دي چې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو په اړه به څه ډول تصمیم نیسي. د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان جګړه داسې جګړه نه ده چې پایدې ونه لري، خو بری په پوځي او سیاسي ستراتیژۍ پورې مربوط دی. ډیوډ میلبان زیاته کړه د طالبانو اکثریت یې نړیوال جهاد ته ژمن نه دي او کیدای شي چې له جګړو څخه راوګرځول شي. ده وویل کله چې د طالبانو د جلب و جذب کار پیل شي او مقاومت د ارامتیا او ماتېدو په لور حرکت وکړي، نو موږ باید د حامد کرزي ملاتړ وکړو چې د طالبانو هغو جګپوړو قمندانانو ته د دوستۍ لاس وغځوي کوم چې له القاعده سره اړیکې نه لري او د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې د خپلو سیاسي هدفونو د ترلاسه کولو په فکر کې دي. د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر وویل دا کار به اسانه هم نه وي، خو تاریخي درسونه یې بیخي څرګند او واضح دي. د افغانستان په حکومت کې دا مهال د شوروي اتحاد دوران او د کورنۍ جګړې کسان چې یو د بل وینو ته تږي ول یو ځای کار کوي. د طالبانو پخواني کسان هم په ملي شورا کې دي. په دې توګه دا ضرور ده چې وخت راشي نو د روان وسلوال مقاومت کسان باید چې په حکومت کې شاملېدو ته وهڅول شي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د ډیوډ میلبان دا څرګندونه د انګلستان د صدر اعظم ګوردن براون د تیرې اونۍ د خبرو په پرتله ډېرې جدي او قوي دي. براون ویلي وو د طالبانو سره خبرې زموږ په ستراتیژۍ کې نه دي شاملې. خدای هم ویلي وو که چیرې د طالبانو ځینې کسان له جګړو لاس واخلي نو د پخلاینې په عملی کې به شامل شي. ناتو هم منلی چې د طالبانو له ځینو عناصرو سره پخلاینه به د سیاسي حل یوه برخه وي. د ناتو ویان جیمز اپاتورای وای د سولې په عملی کې به د افغانستان حکومت د پخلاینې چارې پر مخ وړي او له هغو طالبانو سره به خبرې کوي چې د افغانستان اساسي قانون ته غاړه ږدي. اپاتورای زیاته کړه په دې عملی کې به د هغو طالبانو د جذب پروګرام هم شامل وي چې غواړي خپل لین بدل کړي. ناتو د دې دواړو هلو ځلو ملاتړ کوي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ رازموسن د سې شنبې په ورځ په غړو هیوادونو غږ وکړ چې افغانستان ته د نورې پوځي منابع واستوي. د سلواکیا صدراعظم رابرت فیکو په لندن کې له ګوردن براون سره له کتنې وروسته وویل هیواد به نور 246 قوي عسکر افغانستان ته واستوي. براون له اروپایي هیوادونو غوښتي چې افغانستان ته د لږ تر لږه نور 5000 عسکر واستوي.
و موردل چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبند وایي چې په د افغانستان په حکومت کې د طالبانو ته هم ونډه ورکړل شي. پر ولسمشر حامد کرزي نړیوالو فشارونه زیات کړي چې د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي او هغه چارواکي د لدندو لرې کړي چې په اداري فساد کې ښکېل. د افغانستان لوی څارنوال په وروستیو کې خبري رسنیو ته وویل چې د حامد کرزي د کابینې د یو شمېر اوسنیو او دغه راز د پخوانیو وزیرانو او نورو لوړرتبه چارواکو په وړاندې په چې د اداري فساد د تورونو په برخه کې کره شواهد راټول کړي او ډېر ژر به د دې شواهدو پر اساس یوه محکمه جوړ شي او دوی به محکمې ته راوغوښتل شي. د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانې نن راپور ورکړ چې د افغانستان د قانون وزیر ابراهیم عادل د لوګر د عینکو د مسجد کان په قرارداد کې له یوې چینایي کمپنۍ څخه 10 میلیونه ډالر رشوت اخیستی دی. واشنگتن پوسټ دا خبرې یو امریکایي مقام کړی چې د نوم له خوده لوی انډډه کړې ده. د واشنگتن پوسټ ورسپانې د دې راپور غټي کې اسمت سروان وړاندې کوي چې همدا شیبه په خوا کې مهرباني
مننه. د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانې نن راپور ورکړ چې د افغانستان د قانون وزیر ابراهیم عادل د لوګر د عینکو د مسو د کان په قرارداد کې له یوې چینایي کمپنۍ څخه 1.5 میلیون ډالر رشوت اخیستی دی. واشنگتن پوسټ دا خبره یو امریکایي مقام کړی چې د نوم له شوډلې ډډه کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکلی چې د افغانستان د قانون وزیر د دې هیواد تر ټولو په لویه پروژه کې له چینایي کمپنۍ څخه دا پیسې اخیستی دي. که دا تور ثابت شو نو په افغانستان کې به د فساد یوه تر ټولو ناوړه نمونه وي چې تر اوسه پورې افشا کیږي. کرزی د نړیوالې ټولنې تر سخت فشار لاندې دی چې خپل کابینه له داسې وزیرانو پاک کړي چې جیبونه یې په رشوتونو او درغلیو ډک کړي دي. واشنگتن پوسټ لیکي که څه هم ښاغلی کرزی په دې اونۍ کې د فساد پر ضد د یوې ادارې د جوړولو اعلان وکړ، مګر هغه پخوا د هغو وزیرانو په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی چې په فساد تورن شوي دي. اوس هم څرګنده نه ده چې آیا هغه غواړي چې دا کار وکړي او کنه. لبل خو د افغانانو په منځ کې دا ذهنیت چې د دوی واکمنان غلا او رشوت خوره دي له حکومت سره د ولس ملاتړ کمزوري کړي او له طالبانو سره د هغوی خواخوږي زیاته کړي ده. واشنگتن پوسټ زیاتوي امریکایي مقام وایي د معدنو د وزیر په قضیه کې د شک ځای نه لیدل کیږي او خبره تقریبا یقیني ده. د ورسپانې د راپور له مخې د قانون وزیر محمد ابراهیم عادل ته دا 1.5 میلیون ډالر د متحده عربي اماراتو په دوبی کې د 2008 کال د دسمبر په میاشت کې هغه مهال ورکړل شو چې د چین له ام جی سی دولتي کمپنۍ سره د لوګر د عینکو د مسو کان د استخراج تړون لاسلیک کړ. د عینکو کان په نړۍ کې د مسو یو تر ټولو ستر نا استخراج شوی کان دی. د واشنگتن پوسټ راپور له مخې ام سی سی چینایي کمپنۍ له ام سی سی چینایي کمپني سره د دې قرارداد لاسلیک کولو ځینې افغان او امریکایي مقامات چې له شاغلي عادل سره د مساعدې په کار کې برخه لرله په غوسه کړل. دوی وایي چې د قانونو وزیر د چینایي کمپني طرفداري وکړه او د مساعدې په وخت لویدیزو کمپنیو ته فرصت ورنه کړ. واشنگتن پوست وایي د لوګر د عینکو د مسو د قرارداد مسأله له دې کبله هم مهمه ده چې د قانون وزارت اوس د یو بل لوی کان پر معاملې غور کوي. دا د حاجي ګک د اوسپنې کان دی چې ام سی سي یې د قرارداد کولو تر ټولو زیاته لیواله ده. واشنگتن پوست د امریکایي مقام په قول چې د نوم د نه اخیستلو په شرط دې ورسپانې ته څرګندونې کړي، همداراز لیکلي چې عادل د حاجي ګک مسأله هم مخکې تر مخکې فیصله کړې ده. عادل په یو مرکه کې په کلکه دا خبره رد کړه چې ګنې ده د خپل وزارت په درې کلنه دوره کې رشوت یا غیر قانوني کمیشن اخیستی دی. عادل دا هم وویل چې چینایي کمپنۍ په یوه منصفانه مظاهره کې د دې پروژې ګټونکې شوه. عادل همداراز وویل چې د چینایي کمپنۍ په پانګونه کې په افغانستان کې د اورګاډي د پټلۍ او د 400 میګاواټ برېښنا کوټ جوړول هم شامل دي. همداراز به د افغانستان حکومت ته 8.8 میلیون ډالر ورکوي چې دا امتیازونه د نورو کمپنیو تر وړاندیزونو زیات دي.
حسمت سروان له تاسو نه مننه. قدرمنو اورونکو، واموریدل چې د امریکا واشنگتن پوست ورسپانې نن راپور ورکړ چې د افغانستان د قانونو وزیر ابراهیم عادل د لوګر د عینکو د مسو دکان په قرارداد کې له یوې چینایي کمپنۍ څخه 10 میلیونه ډالر رشوت اخیستی دی. واشنگتن پوست ورسپانې دا خبره د یو امریکایي مقام له خولې لیکلې ده. دې مقام ویلي دي چې په دې اړه کره شواهد موجود دي او پر هغو هیڅ شک نشي کېدی. بلې، قدرمنو اورونکو، له دې خبرونې په دوهمه نیمه کې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د اونۍ بحث لرو. دا بحث ما هیروي
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
زموږ اکل ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بجو پیلېږي او د ماخام تر اوو بجو دوام کوي. د سلواک جمهوریت وای افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر به دوه برابر کړي. د بریتانیا صدر اعظم وای د ناتو تړون ډیر نور هیوادونه به افغانستان ته خپل اضافي عسكر ولیږي. بل خو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په نوي حکومت کې لکه څنګه چې مخکې مو وویل طالبانو ته د ځای ورکولو غوښتنه کړې ده. فریده هوټ سیفي ام پی دی اړه نور جزئیات راوړي.
سلواک د سې شنبې په ورځ ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ځواکونو به شاوخوا 2500 نور عسكر به ولیږي. تر دې د مخه د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون وویل د نړیوالو ځواکونو د پیوړي کولو لپاره هڅې روانې وي. د سلواکیا صدر اعظم رابرټ فیګو په لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم سره تر خبرو وروسته په یوه اعلامیه کې ویلي دا هیواد به خپل د ځواکونو شمیر چې اوس په افغانستان کې 246 تر رسیدي دوه چنده کړي. بران چې په اروپا کې له خپل متحدینو سره په افغانستان کې لکتر لګا د 500 اضافي عسکرو د لیګلو په اړه خبرې کوي، وایي د سلواک په شان د نورو هیوادونو اعلانونه به هم واوریدل شي. هغه وویل موږ به نورو هیوادونو ته هم نږدې شو او زه باور لرم چې د بریتانیا په ګډون به ممکن لس نور هیوادونه د هیواد ته تیار وي چې د افغانستان څخه د ملاتړ لپاره نور عسکر ورته ولیږي. د ناتو عمومي منشي اندریس فوګ رسموسن د سېشنبې په ورځ د سکاتلند په یو ښار ایدنبرګ کې د پارلماني اسمبلی ډلې ته په څرګند توګه وویل چې د ناتو تړون غړي افغانستان ته د ځواکونو د پیاوړتیا لپاره لیواله دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیباند په همدې غونډې کې وویل پوځي اقدام باید له سیاسي اقداماتو سره ګډ وي څو د افغانانو باور په هغه حکومت چې اداري فساد ځپلې اعاده شي. هغه په دې لړ کې د کابل په حکومت کې لویو طالب قومندانانو ته د زیور کولو خبره هم وکړه. میلیباند د خبره تایید کړه چې د طالبانو تشویقول چې وسله پر ځمکه کېږي او له حکومت سره یوځای شي یو سمه لاره ده. هغه وویل د هغه سیدي چې ژر یو وروسته به کېږي. هغه وویل تاریخي درسونه واضح دي. د پخواني شوروي د وخت او د کورنیو جګړو وینو ته تیږي دښمنان په نوي حکومت کې په ګډه کار کوي. پخوانی طالبان دا اوس په پارلمان کې دي. دا ډیره مهمه ده که سم وخت راشي نو دوی به اوسنی مخالف وسلوال دي ته تشویق کړي چې د دوی په لاره پل کېږدي. بریتانیا په افغانستان کې 9000 عسكر لري چې امریکا څخه ورسته چې د ځواکونو شمیري 8500 تر رسیدي دوه هم زیلري. خو په افغانستان کې د بریتانوي عسكر او د تلفاتو لړ ډیری دوسر د خلکو ملاتړ کم شوه دي.
فريدا هوت سيفي لتاسو نه مننه قدر من اوردون کو و مردل چې د سلواکا جمهوریت وای غواړي افغانستان کې خپل ځواکونه شمیر دو برابر کړي او د غراز محمد بریتانیا د صدر اعظم او د هیواد بهرنیو چارو د وزیر د سرګندونو په اړه وریدل چې وای د ناتو غړي هیوادونه هم باید افغانستان ته عسكر ولېږي او ملبند وای چې د افغانستان په حکومت کې به طالبانو ته ونډ ورکړل شي. خو بل خو افغانستان هم د شخړو راپورونه په ورستیو کې ډیر شوی دی. د پکتیکا سیمه ایز چارواکي وای چې تیر شپه د ولایت د برمل په سرحدي ولسوالۍ کې د افغان او ائتلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې څه باندې شل د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د پکتیکا د والي ویان ازادي راډیو ته وویل وژل شوو کسانو په ډله کې یو شمېر بهرني وسلوال هم شامل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه تفصیل زموږ د سیمه ایز خبریال امیر بهیر په راپور کې اوري.
د پکتیکا دی ولیوان حمد الله زواکوی د افغان او ائتلاف ځواکونو په دغه غړو تصفیوي عملیاتو کې چې تیر شپه د برمل د سرحدي ولسوالۍ اړوند د منګلیتې په کلی کې تر سره شول، لامل یې درويشتنه د دولت و سوال مخالفین وژل شوي او مړی د وسلو او مهماتو سره یو ځای د افغان ځواکونو لاس ته ورغلی دي. د ول د تیر شپې په عملیاتو کې چې د ائتلافي ځواکونو جنگي هلیکوپټر هم پکې د افغان د ځمکنیو ځواکونو په ملاتړ برخه درلوده، پاترس کې د سیمې ځایي اوسیدونکو او امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. ځواک زیاتکړه د ورشو کسانو څخه یو شمېر پاکستانی اتباع دي.
په دې عملیاتو کې ډېر وشتنه طالبان وژل شوی دي. دا طالبان جسدونه اوس هم له پښیمه کې پاتې دي. په دې کې عرب او پاکستانیان هم شامل دي.
دا طالبانو سرچینو تر دې دمه د برمل په ولسوالۍ کې د ترسره شو عملیاتو او پترت کې د ورشو کسانو د هویت په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د بل خوا طالبان ادعا کوي چې تیر ورځ د دوی وسوالو کسانو له شرن څخه مټخان ولسوالۍ ته پر غزیدلې لار لا یو کمین څخه سړک جوړونې د خصوصي شرکت د امنیتی ساتونکو د سوالې پر موټر باندې برید کړی چې لاملې د نوموړي شرکت شپږ امنیتی کسان مړه او ټپیان شوي دي. د پکتیکا دی ولی ویان د پیښې پخلی کوي. خو د شرکت امنیتی کسانو ته د تلفاتو په اړه د طالبانو ادعا ناسمه بولي.
د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې قومي مشران کولی شي په هیواد کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي. په دې اړه په کابل کې زموږ همکار د دې وزارت له مرستیال محمد یعقوب احمدزي سره مرکه کړې ده. په پیل کې ښاغلی احمدزي په دې اړه په داسې معلومات ورکړه.
رښتیا هم د افغانستان دغه تشکل چې موږ تاسو وګورو یو مملکت چې په دې کې مېشت قومونه ځان ته خاص خصوصات او عنانات لري چې هغه د جرګې او د شوراګانو د مرکو اصول او دستور ده. دغه مشکلات نن سبا په افغانستان کې موږ ګورو. موږ به نن ټولنې ته ډیر مخکې دا وړاندیز کړو کو غواړي چې په افغانستان کې صلح، امنیت او ملي وحدت تامین شي، تاسو کولی شئ چې د مشران لارو نه دغه امنیت راولي.
احمد صاحب، که تاسو اصل معلومات په دې ته بات راکړئ چې په خپل د قومونو قبایلو چارو وزارت په دې برخه کې آیا د قومي مشرانو د دغه رول یا دغه موقف نه ګټه اخیستې ده د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره تر اوسه پورې؟
مخکې ما درته ویل چې دغه د موږ بل نیټو نه راغلي ول دي مسائل دوی آگاه نه وو.
یعنی مشران
دوی وس هم
د نوې
ستراتیژي چې دوی جوړه کړې ده. موږ د یو کال دوه کال په تفاهم کې ورسره دوی دا خبره کوله چې اوس موږ متوجه سو افغانستان کې څه ګورو. رښتیا هم دغه جرګې مرکه او د شوراګانې خپل رول لري. موږ دې ټکی ته متوجه سولو او د موږ وزارت ته وځي مخ راړولې ده او راځي موږ سره کینی مشورې کوي چې موږ څنګه وکولای شو چې په افغانستان کې سوله تضمین کړي د قومونو او شوراګانو لارې نه. د موږ هم دغه مشوره مخکې مورته وسم ورته دغه چې موږ ډیره لنډه لاره هم دغه د شوراګانو او د جرګو لار ده چې موږ دغه مشران واڅو لکه مخکې کوم رول دوی درلود په ټولنه کې هغه رول برته دوی ته ورکړی شي. مشران مایوس دي چې موږ کولای شو مناطقو کې په سرحداتو کې امن مراولو، امنیت مراولو، صلح مراولو.
تاسو هم په خپل سرګندونو کې اشاره وکړه چې تقریبا قومي مشران یو ډول مایوس شوي وو او په تیروتو کلونو کې د ونډې یا رول ته کوم ځانګړې پاملرنه نه وشوه. تاسو په نظر په څه ډول سره کېدای شي چې قومي مشران ته بیرته هغه پخوانی رول چې دی د جرګو او د غونډو لاره ډېر ستر ستر ستونزې او ډېر ستر ستر مسلې هوارولې بیرته دوی ته هغه رول ورکړي شي؟
دغه یوازینی لار دا ده چې موږ په ولایت کې بیا په ولایت کې پولیسوالۍ کې پولیسوالۍ نه کلی ته همدغه شوراګان چې وي هغه مشران چې په کلی کور کې دی غوی شوراګان جوړی کی یا د شوراګانو لارې نه
د ارتباط عملی کار شوه. ده
عملی کار موږ وس د جرګې چې دغه وس موږ د بل ټوله سره خبره وکړه، دولت سره هم خبره وکړه، دوی هم همدغه ته دوی وس متوجه سوي دي او موږ سره دوی په دې مسله کې توافق کړی دی چې باید شوراګان جوړ شي. موږ عملی کار ان شاء الله قریب شروع کړو.
د افغانستان هغه اقوام او قبایل چې د ډیورن په پوله پراته دي د خواته او له ایران سره په پوله پراته دي. دوی د تاوتریخوالي او د وسلوالو د فعالیتونو په مخنیوي کې څه ډول رول لوبول شي؟ آیا داسې څه ارزونه لري تاسو ځان سره؟
دغه اوس موږ وګورو دغه د نیمروز له ولایت نه رانیولې تر نورستان پورې په دا ډیورنډ په کرښه باندې دغه قومونه چې دې خواته قومونه دي او یو خواته قبایل پراته دي، یعنی اکثره مناطقو کې چې د امنیت تامین کړی اوس هم همدغه قومي مشران دي. که تاسو خبر یاست په دغه بعضې مناطقو کې لکه پروس کال چې په ځازوی کې جنوبي ولایت کې هلته پاکستان حکومت ملیشاو تعرض وکړ، په ځازوی منطقو کې بعضې پوستې ونیولې، تر وخته چې ملي اردو او پولیس ورتله هماغه اربکیان هغه موږ چې مشران هماغه هغوی اقدام وکړه، پوستې بیرته ونیوه، منطقه هم ازاده کړه، وروسته ملي اردو وراله. همداسې څو موده مخکې تاسو خبر یاست چې په شینوارو کې ملک نیاز په کور باندې طالبانو هجوم راوړی و، منطقې نیولې، همدا د کلي خلک مشران ووتل، څو طالبان ژوندي ونیول، څه د وزیرستان څه مړه سول، څه زخمیان سول. نو دا اوس هم په دغه سرحد کې پراته قومونه چې دي خپل وظیفه خپل دنده دا بولي چې له سرحداتو ساتنه وکړي، د امنیت پر وسطو کې دوی خپل کار کوي.
احمد صاحب، د ډیورند د دواړو قومونو ترمنځ د اړیکو د غختل کولو لپاره، د دوی ترمنځ د همکارۍ او د همغږۍ د رامنځته کولو لپاره، په خپل د قومونو قبایلو چارو وزارت د خپل اړخه کوم ځانګړي پروګرامونه لري یا تر څو پورې په دې اړه څه کړي دي؟
د موږ دغه قبایل رونه چې د ډیورند کرښې ناخواته پراته دي، هغه موږ خپل رونه بولو. همیشه موږ سره موږ همدردي اظهار کړی ده او هغوی همیشه راغلي دي افغانستان ته، بیا دلته زموږ وزارت سره مستقیما ارتباط لري. بعضې قومونه لکه مومن، دې خواته مومن پراته دي، خواته مومن، دې خواته شینواري، خواته شینواري، دوی په ملي ارتباط لري، ناستې پاسې لري، همیشه راغلي دي. موږ هم لکه چې دا اوس بعضې جنګونه دي په مناطقو کې، په سرحدي مناطقو کې، هغوی دې خواته پناه راوړې ده. موږ لکه خپل وسه توانه د وزارت له طرفه، دغه ولایت له طرفه همکاري ورسره سوې ده، د انسان دوستۍ له نگاهه دغه کې دا جنگونه وس روان دي. دغه ته سراغلي هغه خپل دغه قومونه چې خاتنه دي خواته پراته دي، یعنی خپل خلک بولي، ځکه خپل کورونه مرتخ شکړي او همدردي مرسره کوي. نو دوی
د افغانستان د قومونو او قبایلو د چارو د وزارت لمرستیال محمد یعقوب احمدزی سره مرکه وه. او اوس هم تاسو رابولو د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث اورېدو ته چې په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې مسلې ته ځانګړی شوی دی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې ونی بحث په افغانستان کې د فساد د لمنځه وړلو په اړه د حکومت هلو ځلو ته ځانګړې شوې ده او دغه اقدامات څومره موثر دي، څنګه ندي، په دې اړه به زموږ میلمانه تاسو ته معلومات درکړي. په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره د نړیوالو فشارونو په تعقیب اوس داسې ښکاري چې افغان دولت غواړي د مبارزه په جدي توګه پیل کړي. اوس د افغانستان لوی سرنوالۍ په اختلاس کې د ښکېلو یو شمېر چارواکو د نومونو د اعلانولو تر څنګ دوسیو د سیډولو لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړولو غوښتنه هم وکړه. لوی سرنوالۍ دا هم وویل یو شمېر هغه چارواکي چې په اختلاس تورن دي او اوس له هېواده بهر دي، د انټرپول پولیسو لخوا به بیرته هېواد ته راستانه کړی شي. په عین حال کې د ملت په نامه یوې ټولنې بیا له عامو افغانانو هم غوښتي دي چې په فساد کې د ککړو کسانو په اړه دوی ته معلومات ورکړي. د دې سربېره د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د سترو جرمونو پر ضد د مبارزې یوه اداره هم پرانیستل شوه، خو اوس پوښتنه ده چې د افغان دولت دا هڅې څومره اغېزمنې دي او آیا دا په افغانستان کې د فساد په لمن جوړولو کې مرسته وکړي؟ او که څنګه، موږ هڅه کوو په خپل دې بحث کې د پښتنو تازه ځوابونه ومومو. په دې بحث کې مو د ګډون لپاره په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي پوهند عبدالکبیر رنجبر، آزاد سیاسي کارپو اجمل سهیل او د ملت د ټولنې مشر ډاکټر طوفان وزیری رابللی دي. تاسو ته خره خلاص وایم. لمړی پښتنه خاغلی رنجبر سیب، له تاسې نه ده که تاسې دا ووایئ چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت له دغو نویو هلو ځلو سره تاسې څومره مله یست؟
اصلا د دې هلو ځلو خو موږ همیشه استقبال کوو، مګر ډېره زه تمه دما دا دی چې دا هلو ځلې عملي بڼه ونیسي. طبعاً اوس دوی بیلارې نه دي، پخوا دوی کمیسیونونه جوړول او کمیسیونونه خو ډپلیکیشن و. همیشه ما دا چیغه جګوله چې په ټولو ملکونو کې د افغانستان په اساسي قانون کې حتی دا تسجیل شوې ده چې د جرم کشف او نیونه پولیس کوي، تحقیق او اقامه د دعوا څارنوالۍ کوي، محکمه بیا په حکم صادروي که مجرم ثابت شو نو هغه به بیا بند بیخیزي یا سزا به ورکول کیږي. دې لپاره دوی کمیسیونونه جوړول. په تاسې حال کې دغه درې عمده مهم بنسټونه د دولت وظیفه یې د اساسي قانون پر بنا چې دغه مجرمینو ته دوی سزا ورکړي. اوس دغه نوې اداره چې دوی جوړه کړې ده کټ پټ په همدغه اساسي قانون پر بنا یې جوړه کړې، زه ورته خوشحاله یم. د دې لپاره چې هلته ما ولیدل چې قاضي القضات ناست و، هلته لوی څارنوال و، هلته وزیر د داخلي و، وزیر د عدلیې و، دغه هغه عدلي او قضایي ارګانونه دي چې د
قانون د تطبیق صلاحیت لري، نو دوی به یقینا همغږي راوړي د دغه بنسټونو ترمنځ، او دا کار به یقینا ډیر ښه په مخ ځي، په شرط دی چې دوی دغه جرأت پیدا کړي چې رښتیا هم خپل دغه پروګرام چې دوی اوس ملت ته خلکو ته اعلان کړي دا عملي کړي.
تاسو ویلي چې که چیرې دا د کاغذ پر مخ پاتې نه شي او دغه مسایل عملي بڼه ونیسي نو تاسو به ورته خوشبینه شئ. زما پوښتنه اصل کې دا و چې تاسو څومره ملاستې په دغه اقداماتو کې، یعنی څومره ملتیا تاسو ورسره لري، پارلمان څومره ملتیا کوي چې دا خبره عملی بڼه واخلي؟
بالکل سل په سلو کې نزیر له خپل ځان له خوا کوي سم دا استازیتوب کومه بل موکلین له خوا د کابل د ولایت چې دا ډیر ښه ګام دی، د جدي موږ ملاتړ وکړو، هم په ولسی جرګې کې هم په مدني ټولنه کې، د لپاره چې کوم موږ دغه همغږي په مختلفو ارګانونو دولت کې ونه لرو، د دغه لوی بلا په مقابل کې چې د غنوم فساد دی او دا رقم یو اختاپوتی یو شبکې نتورک اسون زده چې دا د موږ ټول زانو بدن دی ګلنی او دی دولت دی ارکانو دی ولای دی دی په مقابل کې تا ولس د ټولو سلاسه ارکان دی ګونی ارکان دی دولت سره باید ملتیا وکړي په دغه مبارزه.
ډیره زیاته مننه تاسو د ملتیا خبره یاد کړله. د سي ټولنې غیر د دینه چې حکومت په دې برخه کې هله ځله پیل کړی دی، د قضایي قوې تر څنګ او تاسو هم ملاتړ کوي، د سي نورې ټولنې اجتماعي ټولنې هم جوړې شوې دي، نن سبا د ملت په نامه یو ټولنه پرانیستل شوې ده چې موږ سره هم دا اوس هم په سټډیو کې دغه ټولنې مشر ناشته، دا هم د فساد لمنځه وړلو لپاره د خپلو اقداماتو اعلان یې کړی دی. وزیر صاحب تاسو موږ ته دا وویل چې د چا په ملاتړ تاسو دغه ټولنه ایجاد کړې ده او څنګه کولای شي په دې برخه کې اقدامات وکړي؟
مننه. د ملت ټولنیزه ټولنه په 1953 کال کې د کندهار په ښار کې ایجاد شوله. دوی په اجتماعي او ټولنیزو چارو کې خپل خدمات یې ایجاد کړي دي. دوی د افغانستان په کچه بالخصوص د ځوانانو ترمنځ د یووالي پروګرامونه، د صحت په بخش کې همدارکم، د عامه خدماتو په بخش کې، د مهاجرینو سره د همکاري په بخش کې دوی خپل کارونه کړي دي، او د افغانستان د خلکو په مرسته باندې او د خپلو تجارانو په مرسته باندې د همکاري کړي دي. او پس له هغه چې اتو کالو ناخوالو څخه، او پس له هغه چې فساد ورځ په ورځ نور هم ډیر سو، پس له هغه چې امنیت ورځ په ورځ نور هم ډیر سو، د ملت ټولنیز ټولنې اړینه دا وګڼله چې دوی د ولس ته اورګنایز کولو په خاطر، د ولس ته همهنګۍ په خاطر باندې د اداري فساد په وړاندې مبارزه وکړي. د ملت ټولنیز ټولنه یو دنده لري چې هغه ملت اورګنایز کړي، او هغه او دوی ولس بیا څه دندې لري؟ هغه دا دنده لري چې لومړی دوی هغه اشخاص وپیژني چې دوی په اداري فساد کې ککړ دي، دوم د هغه په عقل باندې دوی سند پیدا کړي، دریم دا چې دوی بیرته د ملت ټولنې هغه رهبری او دارالنشاته تسلیموي، او د ملت ټولنه بیا هغه د مطبوعاتو او نورو هغو ارګانونو سره شریکي
چې وکولای شي د فساد مخه ونیسي. ډیره مننه وزیر صاحب، ستاسو کاري پلان په اړه به بیا هم تاسو نه پښتنه وکړو، خو زما پښتنه دا و چې د چا په ملاتړ تاسو دغه اقدام کړی دی؟
د ملت ټولنه ما درته چې خپل خاص تشکیلات لري، هغه مرکزی شورا لري، هغه رهبری شورا او دارالانشاء لري، دوی حق الوزیت لري، دوی په خپل امکاناتو او په خپل ابتکار سره دا اړینه وګڼله چې په دا اوسنی حالت کې چې نړیواله ټولنه هم ورته متوجه شوې ده، او داسې ګومان کیږي چې د افغانستان رهبریت هم ورته متوجه شوی دی، دوی په خپل امکاناتو سره او د افغانستان د خلکو په همکاري سره دې ته ملاتړلې چې د اداري فساد په وړاندې به دوی مبارزه کوي. دوی په ټولو ولایتو کې د دوی استازي چې دي د ټلیفون، ایمیل او نور طریقو په اساس به هغه خلک مشخص کوي، اسناد به راټولوي، دا به د مطبوعات سره دغه کوي. نو اوس داستا د سوال جواب ته چې مشخص راسمه، دا د چا په همکاري نه ده، دا نه د دولت په همکاري ده، نه د موسساتو په همکاري ده، ولس په خپل را شروع کړي ده، د ملت ټولنو غړو په خپل را شروع کړي ده، په خپل امکاناتو مر شروع کړي، او په نږدې وخت کې به په خپل امکاناتو سره غونډې هم وکړي، سیمینارونه به هم ونیسي، نور دوستانو سره به هم دا خبره شریک کړي، تر څو اکلن موږ یو څو فساد خو وکولای شو چې دغه اداري فساد مخه ونیسو.
ډیره زیاته مننه سهیل صاحب، تاسو خو دغه روان حالات، سیاسي حالات لنګدي سیرل دي، که تاسو موږ ته وایئ چې دغه اقدامات چې کوم د حکومت حکومت په برخه کې رنجبر سیاست کړل یا په ټولنیزو چارو کې وزیري سیاست کړ، دغه اقدامات څومره موثر تمامېدل شي په افغانستان کې د فساد تلمن جوړولو په برخه کې؟
ډیر خستاس نه پمننه او د سلام په وړاندې کولو سره زبته مسله ول مطرح کوم چې دغه کوم اقدامات چې تر نظر یا په نظر کې نیول شوی دي، کچیرته منګه د دې افغانستان د حکومت د بیکګراوند وګورو یا شالید وګورو، ډیری داسې شوي دي چې دوی خبرې کړي دي ولی عملی ګامونه نه دي پورته کړي. البته دې کې شک نسته چې تنه د افغانستان دولت یا د افغانستان حکومت دې کې ګرام ده، بلکې همدارنګه چې د افغانستان قضیه که سیاسي ده که اقتصادي ده که ټولنیزه ده، د ام ملي اړخ لري او بین المللي یا نړیوال اړخ لري. نو پر همدې اساس باندې په تیرو وختونو کې چې لیدل شوي دي، متاسفانه نړیواله ټولنه، زه په ډېر صراحت سره دا خبره کولای شم چې هغوی صادقانه اقدامات نه دي کړي او همدایې نتایج بل چې هر څه خبرې شوي دي بلکې هغه عملي بڼه نه ده پیدا کړې. او ایدی پڅاین کې هم نړیواله ټولنه او زنی نړیوال عسكر او داسې قوتونو دوی د ډیر کرپټ او ډیر فاسد افراد او اشخاص سره د خپل د منځمهاله یا لړمهاله د ګټو د راستو په خاطر باندې پرتباتات کې او اوی نه حتی حمایتونه کړی دي، حتی زنی وخت کې کده د ملت د خوانه د خلکو د خوانه اوی باندې فشارونه راغلي دي، ولی اوی و چې دی په وړاندې ودرېدل دي او د اوی نه په کلکه دفاع کړی ده. افغانستان په لړپړی چارواکو کې داسې افراد اشخاص شته چې د نړیوالو قوتونو د خوانه او د ځینې خاص هیوادونو د خوانه حمایت کوي، سره د دې هم چې د هغوی په کارونو کې نیمګړتیاوې لیدل کیږي. خو هدف زما دا دی چې دغه اوس کوم فشارونه منځته راغلي دي او افغانستان حکومت هم په دې باندې اړ وستل شوی ده چې دا باید لازم اقدامات وکړي. منتظه دې کې شک لرم چې آیا نړیواله ټولنه دغه مسأله یا دغه مسلې د پاکول ورته یو تاکتیک دی که یو ستراتیژي ده؟ چرته دغه یو تاکتیک وی او دی بیا غوړي د خپل منځمهاله او لړمهاله ګټو په خاطر باندې دا اقدامات تر سره کی، او بیا هم زه فکر کوم چې دا به یو بل جفای د افغانستان خلکو سره، او که چرته دی غوړي واقعا د یو ستراتیژي په عنوان باندې دا مسله مطرح کی، نو زه امیدوارم چې ځینی کړي نه باید په پارلمان کې وسی او ځینی کړي نه باید د دولت په راس کې باید قرار ولري. نن ورځ ځکه نړیواله ټولنه دا مسله مطرح کړې ده، دا واقعا یو فیشن دی چې باید اگر تقلید وکو او که واقعا د لپاره لازم اقدامات پکار دي.
یعنی تاسو وی چې دا اقدامات باید عملی بڼه واخلي. دوه موضوعګان ته تاسو اشاره وکړه، یو دا چې د نړیوالو په دې کې مخاوسټ ستاسو په وینا نه دی معلوم چې د کم وجه لمخې دوی دغه فشارونه وارد کړي د فساد لمنځړولو کې، په تاسو حال کې چې خپل هم د زین مفسدینو ملاتړ کړي دي، په دې اړه به تاسو نه هم وروسته پښتنې وکړو. اوس تاسو زین نور کارپوهان هم رنجبر سي پم دي خبرې باندې ټینګار کوي چې زین مفسد کسان نه څنګه چې سویل سي ویل اوس هم د افغانستان په اجرایي قوې کې او په مقننه قوې کې شاید په دولت کې عمومي توګه مفسد کسان ځای ولري، او ځینې نور کارپوهان هم د فساد لمنځړولو لپاره یوازینی لار همدا ګڼي چې مفسد کسان باید له دولته وویستل شي. ولسمشر کرزی هم ډاډ ورکړی دی چې په راتلونکي حکومت کې به مفسد کسان ځای ونه لري. دا څومره ممکنه ده چې پوره سیستم د دې خبرې لپاره بدل کړی شي؟
اصلا ډېر ښه خو دغه موضوع ته تاسو ګوته ودیوله، سیستم باید تغییر وکړي، اصلا نظام باید جوړ شي. نظام به موږ نه د جوړ په ډیره خوشنۍ موږ په دغه تو کالو کې ونوسو کولای چې یو نظام جوړ کړو. ولی زه دا ادعا کوم د حقوقو د یو زده کوونکي په حیث چې موږ نظام نه جوړ کړی، له دې لپاره چې نظام هغه وخت کې جوړېدی سي کوم وخت چې موږ غواړو چې ادعام کوو چې یو ډیموکراتیک نظام موږ غواړو جوړ کړو، چې هغه قانون تطبیق سي، د قانون پر بنا جوړېدلی سي. په ټولو ډګرونو د ژوند کې، کدا اجتماعی دګر دی که فرنګی دی که اقتصادی دی که امنیتی دی، حتی ټولو کې د خپل د قانون اصالت او د قانون برتری بر لاس او حاکمیت د قانون، حکومت د قانون، حتی دیکتاتوری د قانون، دا هغه ډیر مهم ستنه دی یو نظام دی، دیموکراتیک نظام دی. یو کومګه ویلو چې موږ توتالیتری نظام لرو و به لرو بیا د خبر پس موږ نه ګرځیدلو اصلا. نو کومګه غواړو نظام جوړ کو، کومګه غواړو چې مفاسد سره مبارزه وکړو، نظام به جوړ کړو بدون قانون له تطبیق نه فساد سره مبارزه کې درې نسی اصلا امکان، چې موږ هم غواړو چې مبارزه وکړو هم قانون تطبیق نکړو. خپل د اداري فساد زموږ ستونزه ده، دا د نړیوال ټولنې ستونزه نه ده، دا زموږ خپل
ستونزه ده چه حتی ده من ملی امنیت ده خطر گواخ دیر لوی گواخ ده نو دغه چغه زمنگ ولس دغه شپگو کاله جگه کرده خو مگر ولس په حاشیه که چهارده گواگ نینی منگ دغه تا سیخبل شخص رنبر ساسو ده رادیو للاری ده پینزه شپگ کاله ما ده چیغی وکلی چه دغه اداره فاسده ده دغه فساد ده اداری لامل ده جنگ ده پا افغانستان که لدی لپاره منگه که اوس نریوار طولنه لمنگ ده ولس سر همغه گسته بید در دید نیک مرغی زایده کوری ده بوشت اداره چه حاکمه و دوی توپکمارو سر همغه گیو دوی اصلا نه تنها حمایه کواله دوی توپکمارو دیرو پیسی اخیستلی ده خارجی ملکونو نه دوی تنبیلی دل نو یعنی مرکزی دولت خورا ضعیف و دوی اغا
یعنی ستاسی په باور رنجبر سیب چه سوهل سیب چه لکه سنگو ویلی چه دا دری خبر اصلی بود نده معلوم چی ولی نده والا طول نده فتن متوجه شو پا افغانستان که فساد دپاره تاسی سی فکر که وی رنجبر سیب چه دا آیا دو ولس غگونه وست دوی وقت دو رسیدل یا دوی مپخته نده چه ولی پا افغانستان که یعنی دا نده والا دپاره دا محل دا تروریزم نه مخدر و موادو نه دا هر سن مخ که دا فساد شتون دوی زن دپاره شرط گرنلی دا خبلو مرستو دا دوام دپاره ولی
خبل تروریزم پر جنگ محصول دی فساد دی پا افغانستان مور دی طول سنز فساد دی داری فساد ناول اداره دا دی ولس آرمانو چه دلتا عدالت تطبیق سی دی حق همیشه خوندی و خلکو جبر که دی ظلم که دی خلک دولت نه ناراضی کېدل خوابدي کېدل زمينه دي جنگ پراخېدل لمدي لپاره دی چې زو سوایم چې ولی تاسو وایي ولی اوس دوی دا کارو دا ډېر هغه ډېر طبیعي دی دوه ادارې دی بوش اداره او دی اوباما اداره اوباما اداره حتی کمپاین کې ویل شي دلته افغانستان کې فساد یې داری په لمر وخت شروع وکړل او دی لپاره چې دوی تشخیص او درک سالم درکو ولس را مغاگی سول وی پوسول چی بدون ده ولس لی ملاتر نه هیس حکومت نیسی که لی چالتا حکومتو که هیس حاکمت نیسی که ولی چی پاتی سی او هیس وقت سول نرازی چی ولس ملاتر رو نلی ده بوش داری پا ده سر نخلاسی ده وقی پورتوپکما رو بانده سول را وسته لی پورتوپکما رو بانده صوبات را وسته پورتوپکما رو بانده فکر کهو چی دوی کولی سی چی پا افغانستان که اداره و نظام جوړ کی دا ډیر لوی اشتباه وه موږ هم دغه خبره ته ډیر همیشه ګوته نیوله او موږ ویلی چې تاسې ډیر بیلاری سی ویاستئ نړیوالې ټولنې چې له بل کنفرانس نه تاسې دا ټوپک مار وتپل په افغانستان په خلکو نو سې هغه د پایلې وینې چې بسي هغوی عدالت قربان دی ثبات کړه
بلې رنجبر صاحب ډیره مننه سوهیل صاحب که تاسې موږ ته دا وایئ چې د رنجبر صاحب خبرې او کوم تحلیل چې رنجبر صاحب وکړو چې ګویا په نړیوال ستر قوت لکه د امریکا متحده ایالاتو په ادارې کې تغییر راغلی دی که دوی وست ولس غگونه او ریدیری او یا پا دی فکر کشی بیدی چه فساد در طول و جنگون و جر فساد ده در طول و ستونز و جر فساد ده نو دا خبره چه مخ که تاسی وکرلا چه تاسی نپویگی چه ولی سه سیاست نریوالو غوره کرده ده وست رنجبر سی بوی چه نه دوی دا غیدارو که بدلون دا غلی ریزه که تاسی دا خبره منه
زفر کم تر زیاد کچپ کول ده رنجبر سی بده نظر سرزه همغه گیم ولی یو مسئله که خامخه زمان نظر توپیر لری چه اگه رنجبر صاحب دا خبر وکړه چې اداري فساد دا زمونږ خپل مشکل دی د افغانستان مشکل دی زه فکر کوم چې د یوشتمې پیړۍ عمده اړخ همدا ده چې دنیا زیدې نړیوال کېدو خواته یعنی نړیوال کلی به په دنیا کې منځ ته راځي په نړیوال کلی کې هر اشتباه او هر مثبت ګام خامخا که موږ وغواړو که ونه غواړو په یو بل باندې تاثیرات لري او تاثیرات اچ په تیر وخت کې د طالبانو په وخت کې که ووایو نو ولې امریکا دې ته اړ شو چې په افغانستان ته راشي ځکه چې طالبان د افغانستان مسئله وه یا د افغانستان ستونزه وه نو ولې افغانستان ته راغلل هغوی له منځه یوړله دا یو مسله او بله مسله دا چې هغوی ولې اوس دې ته متوجه شوله زما په اند باندې په تیر وختونو کې چې موږ به په امریکې ته یا اروپایي هیوادونو ته سفر درلودی طالبانو په وخت کې موږ به همیشه سر ټکاو چې دغه اداره چې ده یا دا نظام چې ده دا د افغانستان د خلکو دپاره نه دی جوړ شوی دا په هیڅ عنوان نشي کولی چې په افغانستان کې ثبات منځته راشي او خلک هغه د خپل عدي ازادیګانې ترلاسه کړي ولې هغوی هیڅ دې ته متوجه نه وله هغه وخت دې ته متوجه شوله چې د 11 سپتمبر دا واقعه منځته راغلله نو هغه وخت کې بیا دوی دې ته متوجه شول چې د امریکایی یا د اروپایی وینه چې تویږي دا اهمیت لري او دا ارزښت لري مخکې چې د افغاني یا د افغانانو وینه تویدلې دا وې د پر ارزښت نه درلوده و اوس چې دوی د مسالې ته متوجه شوي دي چې دوی په هر کال کې تقریبا د 40 تر 50 میلیارډ ډالرو په اندازه امریکایان په افغانستان کې نظامی مصارف دي ولې دوی چې کله ګوري چې د نتایج هغه عمر چې دوی ورته انتظار لري په هغه حد کې نه دي نو دا د خامخا هغه مسله معلومه ده چې لکه رنجبر صاحب د اولی چې دې جړله په فساد کړه، نو بنان دغه وخت دوی دا مسله مطرح کړله چې باید په فساد باندې کار وکړي.
مننه ډیره زیاته مننه سویل صاحب. لکه څنګه چې مخکې هم تاسو ویلې او رنجبر صاحب ویلې چې دغه اقدامات چې کوم د حکومت له لور شوي یا ټولنیزې ټولنې جوړې شوي دي چې د فساد مخنیوي وکړي، تاسو ویل چې دا ټول چون د نړیوالو فشارونه زیات شوي دي ځکه دوی دا اقدامات پیل کړي دي، او که چېرې نړیوال بیرته دې مسلې نه مخ وګرځي ښایي دا مسله بیرته سړه شي. په دې ارتباط زه غواړم د وزیر صاحب نه پوښتنه وکړم چې کوم اقدامات چې دوی کړي دي دا آیا د نړیوالو د فشارونو نه وروسته دوی کړي، لکه څنګه چې مخکې هم دوی ویلې، او که چېرې دغه مسله هغوی نظر انداز کړي یا له نظره یې وغورځي بیا تاسو خپل اقدامات ته دوام ورکوئ که نه، او څومره تاسو خلکو ته ډاډ ورکوئ؟
هدف دا دی چې څنګه کولی سو افغانستان د دې ناخوال څخه راوباسو. هدف دا دی چې باید افغانستان د اقتصاد له اړخه پر خپلو پښو ودرېږي. هدف دا دی چې نور موږ نړیوال ته مجبور نه یو، موږ په خپله وکولی سو د یو ښه دولتداری او د ښه ظرفیت لرلو سره په سیمه کې د یو قوي دولت په صفت شتون ولرو. نو ضروره دا ده چې په هر وخت کې او په دې جریاناتو سیاسي او ټولنیز جریاناتو کې چې په دا تو کالو کې را شروع شوي دي تر دا اوسه دوام لري، په هر وخت کې د ظلم پر ضد غږ، د فساد پر ضد غږ، د توپک سالارانو پر ضد غږ او د هیواد دشمنانو پر ضد غږ کچیری دا حتی نمایشي هم یې، اول خو باید دا نمایشي نه یې، حتی نمایشي هم یې کې څوک یې دا بل خاص اغیز لري. نو په دې اساس باندې زرزم په دې کې هم شک نسته د سویل صاحب خبر تر ازمه چې دلته لومړی ډیموکراسي رښتیا هم خلکو شوار وګرځوي، سیاسي حزاب خلکو شوار وګرځوي چې سویل صاحب هم د یو حزب مشر دی، په ترسلها و ډیر حزاب ازبونه دلته جوړ سوله، مګر هیڅ اوس ونس وکولای چې خپل اهداف ته ورسیږي. ممکن په دې کې صادق خلک هم یي د دولت په شاوخوا کې داسې کړی او په رهبریت کې داسې کړی شتون لري چې افغانان یوالي ته هم نه پریږدي، یو قوي حزب ته هم نه پریږدي چې سبا د په وړاندې دریږي. ګوري دلته د موضوع دومره ژوره ده چې سطحې باید ونه ګڼو، د هر څخه رانیولې بیا تر هغه کوچنۍ ادارې پورې په مکمل ډول سره فساد شتون لري. که چیرې یو مدبر با تدبیره او صادق رهبریت وجود ونه لري په هر کې موږ دا فساد نسوره کولای. که د وزیرانو، والیانو او رئیسانو د اداري فساد په وړاندې د دوی مسؤلیت په هر کې ورک نسی او په هر کې هغه پرچونستان او هغه چاپلوستان چې د یو رشوت خور وزیر، والی او قاضی طرف نسی او دته ذهنیت ورکی دغه ورک نسی، دا فساد نه ورکیږي. تاسو ګورئ خپل د اداري فساد او اداره فساد زیږولې دي. زه اطلاع لرم او پر دې باندې ان شاء الله اسناد بم پراتلونکي دغه کتاب ست وړاندې کو چې اداري فساد د اداري فساد پر ضد باندې اداره پیسو باندې یو څوک مقرري موږ ټوله په دې امیدوارو د افغانستان ولس او نړیواله ټولنه هم په دې امیدوار ده چې دا شوار و نه ګرځي، دا عمل و ګرځي. زه ولست دغه یو شی اطمینان ورکوم چې زموږ په واسه یې او موږ تر کومه ځای چې امکانات لرو او تر کومه حده پورې چې کولای سو د اداري فساد پر وړاندې یا د نورو ناخوالو په وړاندې څومره مبارزه چې کوو خپل وس په د ولس څخه نه درېغو دا کار وکړو.
مننه. تاسو ولس ته څنګه ډاډ ورکوي؟ تاسو ته خو به معلومات درکړي ولس، اول خدا چې څنګه داغه هویت تاسو پټ ساتلی شئ نه شئ، دا ډاډ به څنګه ورکوي ولس ته؟ یو دویمه خبره دا چې تاسو ولس ته دا ډاډ څنګه ورکوي چې کوم کسان چې تاسو معرفي کیږي هغه په قانون منګول تسپارل کیږي او خپل سزا ته رسیږي، دا ډاډ څنګه ورکولای شئ؟
یو شی داسته چې رښتیا هم مسؤلیت او د افغانستان خلک دومره بی اعتماد سوي دي چې اوس په چا باندې اعتماد نه لري. دا حقیقت دی چې ډېر بستونزمنه یي چې د خبرو لخوا دوی ته د دې ډاډ ورکول سو یا د شوارونو له مخې یا د پوسټرونو یا د رادیوګانو او تلویزیونو لخوا چې دوی هویت بخوندي. مګر یو شی ډاډ ورکوم چې په عمل کې موږ په دارالانشا کې کله چې یو څوک راغوښتل کیږي او دا هغه ټلیفون شمیره او دغه سره اړیکې نیول کیږي هغه به یو شخص وي او مسولیت به هغه یو شخص لري. خو دا اسناد بیا داس نه کیږي چې ټوله به دغه تور کول کیږي، په خپل د ټولنې په تشکیلاتو کې مداس تشکیلات رامنځته کړي دي ترڅو چې دغه شفافیت لمړی اوري موجود وي، چې ترڅو نور خبر نشي چې دا اسناد چا راوړي. ممکن دغه ټلیفون شمیره زما سره وي او د دوه خلکو سره به زه وینم، یا به زما ماوین ویني، یا به د مرکزي شورا غړی وسره ویني، یا به رئیس ویني. دا مسایل به په دې رقم خو نړیواله ټولنه د افغانستان دولت او ولس او داس ټولنیز سازمانونه ټوله په دې هڅه کې دي چې څنګه وکولی سو دا خلک د د د قانون و منګول ته وسپارو. تر دا اوسه هیڅوک په دې نه دي توانېدلي، خو اوس څنګه چې د نړیوالې ټولنې هوډ هم دادی او نور د ولس حوصله هم تنګه ده او د سپینې ماڼۍ او کانګرس دروازې هم د دغه فساد خطر وروټه کولی، نو موږ په دې امیدوار یو چې نور دلته د قانون حاکمیت رامنځته سي، نور هغه فاسد خلک له منځه ولاړ سي، نور هغه کسان چې هغه خپل فساد زیږي او د فساد په مقابل کې دغه کې
رنجبر سپ کدسي او روسته یو نتیجه گیری وکړه. دغه بحث نه چې کوم څه تاسو د واخستل یما واخستل هغه دا و چې تاسو یما برته تاسو خبر درګز چې تاسو ویل چې پوره سیستم باید بدل شي، لکه څنګه چې هم دا اوس وزیر صاحب هم ویل چې هغه کسان چې ګمارل شي چې فساد له منځه ویسي هغه خپل مفسدین دي. څه عملی یا پریکنده ګام اوچتول پکار دي چې فساد له منځه لاړ شي د افغانستان نه څه باید وشي؟
دا یو جدي اراده غواړي دی ولسمشر. معمولا هغه کوم شخصیت چې پر اساس نظام کې پر اساس دولت کې خصوصا هغه واک چې اساسي قانون ولسمشر ته ورکړی دی، د دې قوي اراده په دغه مبارزه کې ډیره مهمه.
یعنی تاسو فکر نه کوئ چې دا ور ولسمشر کرزی په قوي اراده ګام اخیستی
دی؟ کنه چې دې لپاره چې کرزی صاحب باید په دې سر خلاص شي چې دا آخري دوره د ریاست جمهوریت د اساسي قانون د اجازه نه ورکړي چې بیا له ځان کاندید کی. دی ضرورت د ټوپکمارو ته نه لري چې دوی نه بیا رای واخلي. دی د ولس پوره پراخ ملاتړ به ولري که دی دا اراده وکړي او شروع وکړي په دغه کمپاین په عملي کول، په نظام په جوړولو منظور دی. ما وړاندې عرض کړ چې نظام جوړول د قانون حاکمیت د بل چی نه ده، یعنې د قانون تطبیق کول. ولې لپاره چې قانون تطبیق کیدل هغه عمدترین اصل چې هغه مهمترین وظیفه دی، دنده دی، اساسي قانون پر بنا د ولسمشر دی چې دی باید کنټرول وکړي. نو کده دا کار وکړي تر اوسه نه ده کړی، په ډېره خوښي نه او د قانون تطبیق کې نظام جوړیږي. نظام چې جوړ سو دی باید په دې پوسی چې ولس دې تر شا دریږي پراخ ملاتړ به د ولسي له جمهور رئیس نه دنیا اوس دې تر څنګ درېدلې ده. دی به کدا کار وکړي چې دی په تاریخ کې نوم پریږدي، دی به وځلیږي په افغانستان په تاریخ کې. زه په دې یقین لرم دا به لویه اغیزه په سولې او امنیتو کې په افغانستان کې.
اول اقدام باید څه وکړي؟ کدا چې دا اراده وکړي څه باید وکړي؟
چې دی شروع کړي د قانون په تطبیق. قانون تطبیق هغه دی چې ضرور نه دی چې دی ډېر پسی وګرځي. همدا اوس ډېر په ساده ډول دی کولی سي خپل استخباراتو نه فهرست د خپل وزیرانو واخلي څوک په فساد کې کړ دی. د سند پټه ده، ټول په خبر دي چې چا دوبه کې کورونا خستي، چا په خارجي بانکو ته پیسې انتقال کړي، چا په کابل کې ماڼیګانې جګپوړي تعمیرونه جوړ کړي دي. پښتنو کې چې دا اته دا لکه مکړه
کته وزیر صاحب خبره مستند دي، نو اکثره خلک به په دې کې خکلي، نو بل اخره دا نظام به په چا جوړ شي؟ نو
اما خبر ده چې مارته ویل شي اوس فعلاً دغه نظام چې جوړ شوی دی عمدتاً له دغه قوتونو جوړ شوی چې عمدتاً چې دوی متخصص نه و، اکثریت قاطی اکثریت نه نوی په سلو کې، حتی زه په ډیر جرأت ویلی سم متخصص نه و، دوی متعهد ملي ګټو ته نه و، او دوی فقط په خپل شخصي بزنس باندې په دولت باندې دوی شخصي کاروبار کاوه. پارلمان هم په فساد کې کړه ده. د سینې د چې هغه دا هغه د دوه قوتونو د نظام ککړ دی او پارلمان پاک پاتې دی. هغه چوس دغه نظام دی، مولود دغه نظام دی، الته ټوپکمار اکثریت دی په خپل پارلمان کې چې په دغه بزنس خو کېم دخیل دی. زمون خیله تنه او تنه اوس دې ته دی چې په خپل ولسمشر جدي اقدام وکړي او د نظام جوړولو لپاره قانون تطبیق کړي. نو دې کولای شي چې ډیر په ساده شکل باندې دغه هغه کلیدي پوستونه چې ټول مکمل چې سر تر پای تاسو وشمیري 300 ته نه رسیدي، د 300 پاک زلمی هتا متخصصین پیدا کولی سي. د پی کولی سي په دغه وطن خالی نه ده، وطن ډک ده له خو خلکونه. د باید دغه سپیشلی وطن پال قوتونه دوی دای باید په دغه نظام کې راولي نظام پی جوړ کی.
ډیر زیات مننه رنجبر صاحب. بوله ورسی پختنه خیر ستاسو نظر څه دی سوال صاحب چې څه کول پکار دی خیر؟
فکر کوم چې لکه لادمخه ماده خبر وکړه چې د افغانستان ټول قضایوي چې دی یا هر مشکل چې دی یا هر ستونزه چې ده دا هم نړیوال اړخ لري او ملي اړخ لري. نو بنان د ستونزې د لمنځړول لپاره دواړه قوتونه هم نړیوال قوتونه هم افغاني او ملي قوتونه باید سره لاسونه ورکي او دا مشکل حل کړي. زه څو وړاندیزونه لرم مشخص دي د پاره منګه کوو شو کولای په افغانستان کې دغه د فساد جرل ته د پایتکې کیدو په اول قدم کې ځینی قوانين چې دي دغه په خپلې دې زمينه من راوړی د چې فساد باید نورم توسعه یا نورم پراختیا پیدا کړي. زما په اند باندې زه فکر کوم چې اوس دا قوانين داسې دي لکه د هټ نه زیات بیوروکرات دي چې څوک دی یو کار د حل د پارځي نو هغه په سلګونو امضا او تزرات لري او په لسکونو دفترونو تزرات لري چې باید لاړ شي. نو دا په خپلې دې زمينه مسایده چې د راکړي ورکړي یا د بډې خيستونو زمينه یا د فساد زمينه مسایده. زه اول کې د ما په اند باندې زبرداسي باید وشي چې قوانين باید غني کړی شي او هغه لاملونه چې په خپل لامل د فساد کې په قانون کې هغه باید لمنځوي وي وړل شي. دوهمه مسله د قانون برلاسي ډیر زیات اهمیت لري که چېرته موږ واقعیا غواړو په ټولنه کې یا ټولنه د سولې خواته او د فساد نه د ککړتیا نه وباسو نو د قانون باید موږ برلاسي کو. دریمه مسله سیستم باید موږ ولسواک کو، یعنی سیستم باید موږ دموکراتایز کو ترڅو دغه مشکل نه موږ بیرون وځو. او بل مسله ډیر زیات اهمیت لري انتقالي عدالت چې کوم رقم چې نړیوال ټولنې په اول کې داجمنه کړو چې په افغانستان کې انتقالي عدالت مسله به ډیر جدي نسی او په غلار کې به کوټلې ګامونه پورته کړي. او بل مسله چې زما د پر ډیر اهمیت لري د نړیوال ټولنې اړخ نه دا چې نړیوال ټولنه باید د فساد لمنځوړل د یو تاکتیک نه بلکې یو ستراتیژي په عنوان باندې ومني او د دې د پر کار وکړي. او بل اخره د فساد یو برخه ده چې نړیوال ټولنه لا تر اوسه په افغانستان کې همغږی نه ده. دوی افغانستان